امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1999 کال د لړم د میاشتې یووله سمه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې دوهمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ اداره وایي سش کال په تیرو لسو میاشتو کې په دغه هیواد کې 14 خبریالان وژل سوي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم تاسو خبرونه اورئ ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بیا ودرېږي چې چارې بشپړې کړي دا لومړی ځل دی چې ښاغلي غنی د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان د بیا کندولو پخلی کړی دی هغه امریکایي بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې غواړي هغه کارونه تمام کړي چې د په دوره کې پیل شوي او لا هم نیمګړي پاتې دي ښاغلي غنی ویلي دي چې د طالبانو سره سوله د ده یو مهم کار و چې پیل شوی او باید بشپړ شي ولسمشر غنی د نورو نیمګړو چارو په اړه سندې ویلي نوموړي داسې مهال دا خبرې کړي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د پخواني جهادي مشرانو او اوسنیو سیاستوالو جوړ دی هلې ځلې کوي چې د دغو ټاکنو لپاره یو قوي نوماند مخې ته کړي مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم ویلی دی که خلک وغواړي نو هغه به ځان ولسمشرۍ ته نوماند کړي ولسمشر غنی د غراز نه دی ویلي چې څوک به د خپلو مرستیالانو په توګه انتخاب کړي ښاغلي غنی د ډیر وخت راهیسې د خپل لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره په ځینو مسایلو اختلاف لري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې دوی د طالبانو په ضد تهاجمي او یرغلیز حالت لري د نو شمیرو لمخي امریکای الوتکو د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې صد باندې 800 سلويخ بمونه وغورځول چې په 13 کلونو کې تر ټولو زیات بلل شوې دي په همدې لړګي په افغانستان کې د امریکای ځواکونو مشر کماندان وایي دغه تر امر لاندې ځواکونه د طالبانو خلاف تهاجمي او يرغلیز حالت کې دي جنرال سکاټ ملر ان بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي مونږ انتظار نه کوو چې طالبان راشي او په مونږ وار وکړي بلکې مونږ زو او اول وار پې کوو خو دغه امریکایي کمانډان دا هم ویلي چې د افغانستان ستونزه د جګړې لاري نه حل کیږي جنرال ملر وایي د پوځي لاري نه ګټل کیږي دا باید یو سیاسي حل لار پیدا کړي د امریکا د ملي امنیت مشاور جان بولټن وایي چې امریکا په ایران بندیز لګول غواړي خو خپل هغه ملګري هیوادونه چې د ایران په تیلو تکیه دي نه زیان منوي ښاغلي بولټن ویل موږ په ایران سخت فشار راوړل غواړو خو خپل ملګري او ائتلافیان نه زیان منو نوموړي ویل دوی پوهیږي چې په جغرافیې لحاظ د ایران سره ځینې نږدې ملکونه نشي کولی چې د دغه بندیز له لارې ډیر زیان وویني هغه وایي چې د امریکا حکومت په دې فکر کوي ځینو هغه ملکونو ته چې د ایران نه تیل اخلي اجازه ورکړي چې د تهران سره خپل روابط روان وساتي اسوسییټډ پریس وایي چې په سیمه کې هند چین او ترکیه د ایران د تیلو ستر پیرودونکي دي په ایران د امریکا نوي بندیزونه د نومبر په 15 پیلېږي چین او پاکستان وایي دوی په دې هڅه کې دي چې خپل د اقتصادي راجا چې سی پیک نومیږي افغانستان ته هم وغځوي د دغو دواړو ملکونو چارواکو ویلي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان لویدیځو سیمو افغانستان ته سی پیک پراخ او په جغرافیې توګه یې وغځوي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د چین سفیر مرستیال کړي دي تر اوسه پورې د افغانستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي په پاکستان کې خبریالانو د حکومت او د وینا د ازادۍ لپاره یو ټولنه چې د ازادۍ شبکه نومیږي په خپل تازه رپورت کې وایي چې د 1350 کلونو په موده کې په پاکستان کې شپږیش خبریالان وژل شوی دي دغه ټولنه وایي چې دغه وژل شو خبریالانو د قاتلانو د جملې نه یوازې یو کس محاکمه شوی دی چې دغه د خبریالانو لپاره سخته د اندېښنې خبره ده دغه رپورت چې د 2013 کال نه واخله د 2013 کال پورې پیخی پلټلې دی وای چې د پنجاب په صوبې کې د ټول نه زیاتې یعنی 8 تنه خبریالان وژل شوې دي د خبریالانو د ټولنې مشر اقبال هټک د ډیوی رادیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې خبریالان په دوامدار توګه د هدفي وژنو سره مخ دي او حکومت په دې لړکې انتظامات نه دي کړي د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې اکثر خبریالان د 13 کلونو راهیسې اندېښنه څرګندوي چې دا وخت پاکستان دی او به ساری سنسور سره مخ دی او هغه ته ګواښونه کوي امریکا وایي چې د وژل شوي سعودي خبریال د جسد پاتې شونې دي معلوم کړل شي او د هغه کورنۍ ته دي وسپارل شي چې هغوی اخیری رسومات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رابرټ پلاټینو پرون د پنځم په ورځ ویلي دي چې په ترکیه د سعودي عربستان په کونسلګری کې د وژل شوی خبریال جمال خاشقجی د جسد پاتې شونې دي د هغه کورنۍ د وسپارل شي چې هغوی اخیری رسومات وکړي. د ترکیه حکومت هم د سعودي عربستان نه غوښتي دي چې د جمال خاشقجی د مړي په اړه دي ورته معلومات ورکړي چې هغه چرته دی. د ترکیه لوی سارنوال تور لګولی دی چې د سعودي حکومت ورسره په پلټنو کې کومک نه کوي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي سږ کال په تیرو لسو میاشتو کې په دغه هیواد کې څوارلس خبریالان وژل سوي، دولس یې د داعش او طالبانو په لاسونو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې دا ګڼي چې په تیرو اتلس کلونو کې د بل هر وخت څخه زیات اوس زیات شمیر افغان خبریالان د مرګ د ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي تور پورې کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان عملا د رسنیو او خبریالانو په وړاندې دریدلي او په خپلو بریدونو کې هغوی مخامخ رسنۍ او خبریالان په نښه کوي. ښاغلي شریفي چې نن د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو په وړاندې د شوو جرمونو د معافیت د پای سیدو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې کې خبرې کولې، د روان کال په دوبی کې د غزنی پر ښار د طالبانو د برید پر مهال د رسنیو سره د دغې ډلې چلند د بېلګې په توګه یاد کاوه. ویل چې طالبانو په غزنی کې د جګړې پر وخت د ملي راډیو تلویزیون یو خبریال ووژه او د دغه تلویزیون ودانۍ ته یې اور واچو.
باز هم تکرار میکنم،
بیای هم تکراروم که چیرې په دومره شمیر خبریالان ووژل شي د افغانستان تر ټولو ستره لاسته راوړنه د ګواښ سره مخ کیږي. کوم څه چې په 2013 کال کې د خبریالانو د وژل کېدو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مهم دی، دا دی چې د وژلو اکثره پیښې د تروریستي ډلو لخوا ترسره کیږي. د مثال په توګه په روان کال کې تر اوسه څوارلس خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی چې لږ تر لږه دولس تنه یې د تروریستي ډلو داعش او طالبانو په لاسونو وژل شوي دي.
هغه له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب مسله او د بیان د ازادۍ ارزښتونه په پام کې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس د افغانستان جمهوري د دوم رسیل محمد سرور دانش په مشرۍ د افغان حکومت او د خبریالانو د اساسو ترمنځ د ګډې کمیټې جوړېدل او کړنې وستایلې، خو وویل چې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله په کار دي دا ګډه کمیټه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نورې لارې چارې ولټوي. د افغانستان د جمهوري دوم رسیل محمد سرور دانش دی غونې ته په وینا کې د خبریالانو ژوند د خوندیتوب لپاره اقدامات د خپل حکومت مسؤلیت وګڼه. هغه په هغو سیمو کې چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان پکې نفوذ لري یادونه هم وکړه او تورې ولګو چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې هیڅ ډول ژمنه نه لري. محمد سرور دانش خپلو نړیوالو همکارانو څخه وغوښتل چې پر خبریالانو باندې تروریستي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره دي پر دغو ډلو ملاتړي فشار راوړي.
جامعه بین‌المللي هم در کومک به
نړیواله ټولنه کولای شي چې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره له حکومت او رسنیو سره د امنیتی تدابیرو د نیولو په برخه کې مرسته وکړي او همداشان په مخالفینو او د هغوی پر ملاتړو باندې د فشار راوړلو په برخه کې لا جدي اقدامات ترسره کړي.
جدیتر را انجام دهم.
په افغانستان کې په تیرو څلور کلونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د نومبر د لومړۍ ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي چې افغان خبریالان له خورا زیاتو ګواښونو سره مخ دي. هغه د افغان امنیتي ادارو د منصوبینو پر تله د خبریالانو کار او پلر ډېر سوزمن ګڼلی او ویلي چې هیڅ مسؤلیت د خبریالانو د کار څخه زیات ارزښت نه لري. ښاغلي جان باس ویلي چې ډېر وختونه خبریالان د سترو خطرونو په منلو سره خپلې دندې ته دوام ورکوي، د سرغړونو او فساد څخه پرده پورته کوي، د نړیوالو جنایتکاره سازمانونو څخه رابرسېره شوي ګواښونه لوسوي او د ناسمو معلوماتو او هغو تبلیغاتو په وړاندې مبارزه کوي چې د بېلابېلو موضوعګانو په اړه غلط رپورټونه خپروي. هغه ویلي څرګنده ده چې دغه کړنې د هغو کسانو پام او کله ناکله تاوتریخوالی او غچ اخیستنه ځان ته اړوي چې نه غواړي چې جرمونه او ناقانونه کړنې بربنډې شي، او تر ډېره د نړۍ په زیاتو هېوادو کې د خبریالانو په وړاندې جرمونو ترسره کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د امریکا سفیر په دغه پیغام کې ویلي چې د خپلواکو او مسلکي مدواتو د ودې د دودولو لپاره خپله ژمنه تکراروي او د هغو کسانو په وړاندې د ځواب ویني د اقداماتو ترسره کولو څخه ملاتړ کوي چې د مطبوعاتو خپلواکي په پام کې نه نیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره او د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې نوې توشیح سوی قانون تحریف کړی دی. د دغه بنسټونو په وینا په پام کې و چې له فساد سره د مبارزې کمیسون د غړو د انتخاب لپاره د دولتي ادارو سربیره له دولت څخه بهر یو شمیر بنسټونو ته هم د غوراوي په کمیټه کې غړیتوب ورکړل سي. خو د تازه توشیح سوي قانون په اساس په دې کمیټه کې یوازې دولتي ادارو ته د غړیتوب حق ورکړل سوی دی. په دې اړه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره او یو شمیر مدني او حقوقي بنسټونه ادعا کوي چې د افغان حکومت کابینې له فساد سره د مبارزې کمیسون د جوړولو لپاره د غوراوي له ګډې کمیټې څخه د غیر دولتي غړو په ایستلو له فساد سره د مبارزې قانون تحریف او توشیح کړی دی. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر سید اکرام افضلی د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغان حکومت کابینې له فساد سره د مبارزې په قانون کې له فساد سره د مبارزې د کمیسون د غړو د انتخاب لپاره د دولتي او غیر دولتي غړو په ګډون د غوراوي کمیټې د جوړولو مسله تصویب کړې وه، خو اوس په توشیح شوي قانون کې یوازې دولتي ادارو ته د دغې کمیټې غړیتوب ورکړل شوی دی. هغه وویل دا د یو شمیر مشخصو افرادو کار دی چې غواړي په حکومت کې دننه د واک تمرکز زیات کړي. ځینې ډلې شته چې غواړي له حکومت څخه د ځان او د خپلو ډلو په ګټه استفاده وکړي او غواړي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې څخه د یوې سیاسي وسیلې په بڼه استفاده وشي، نه د یو ملي اړتیا په حیث چې مستقل بنسټونه وشي کولی دا تامین کړي. د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر زیاته کړه چې کابینې له فساد سره د مبارزې قانون په نهمه ماده کې د دغې کمیټې لپاره د دیارلسو دولتي او غیر دولتي ادارو د استازو غړیتوب تصویب کړی و، خو په نوي خپور شوي قانون کې یوازې د سترې محکمې رئیس لوی سرنوال او د اداري اصلاحاتو کمیسون رئیس ته پکې غړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی افضلی د افغان حکومت د کابینې دغه اقدام له فساد سره د مبارزې د نړیوال کنوانسیون د فساد پر وړاندې د مبارزې د خپلواکو ادارو جوړولو لپاره د جاګرتا د اصولو او د افغانستان په حقوقي نظام کې د خپلواکو بنسټونو د رامنځته کولو په خلاف وباله او له حکومت څخه د دغه قانون د بیا تعدیلولو غوښتنه وکړه. خود افغانستان عدلی وزارت وای په رسمي جریدو کې یوازې حق قوانین خپروي چې د وزیرانو شورا تصویب کړی وي. د دغه وزارت ویاند امان الله ریاضت امریکا غږ آشنا ته وویل
کسانی که نظریاتشان در کمیته قوانین گرفته شده،
د هغو کسانو نظریات چې د قوانینو په کمیټه کې اخیستل شوی سوله فساد سره د مبارزې په قانون کې ورته ځای ورکړل شي، که دا نظریات په نهایي متن کې نوی راغلی په دې معنا ده چې د افغانستان په کابینې کې نوی نظریات مطرح کیږي او دا د افغانستان د کابینې له صلاحیتونو څخه دی چې کوم متن او نظریات تصویبوي او د نشر لپاره یې عدلیه وزارت ته استوي او کوم نه تصویبوي. د افغان حکومت کابینې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له فساد سره د مبارزې قانون تصویب کړ او د عدلیه وزارت د چهارشنبې په ورځ په رسمي جریده کې خپور کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افریقا کې د وخت د استبدادي حکومتونو د ناسمو پالیسیو او له ژورنالیستانو سره د ظلم او جبر له امله تحقیقاتي ژورنالیزم د یوه سخت ګواښ سره مخامخ سوی دی. پام وکړئ، له جوهانسبورګ څخه د خبریالي انیتا پاول رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تسته لولي.
په پرله پسې ډول ګواښونه چې اصلي کسان یې نه پېژندل کېږي، د پولیسو ځورونې، د چارواکو دښمنۍ، دوامداره مراقبت او نظارت، دا ټول هغه څه دي چې ژورنالیستان دې ته اړ کوي چې خپل کار سانسور کړي یا ځان ګوښه کړي او یا د ملک نه وتښتي. خو په دې ټولو کې کمه تنخوا هم د ژورنالیستانو یو بل غټ مشکل دی. دا په افریقا کې د یو ژورنالیست ژوند دی. سړی مشي هر کله راشي. دا په افریقا کې د ځپلو، ځورولو، قتل او بندیانولو قصه ده. هلته پر خلکو باندې ډېرې سختۍ تېرېږي. د جنوبی افریقا د یو پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرانس منتظم و، د کلنی کانفرانس د منتظم په توګه په سلګونو افریقایي تحقیقاتي ژورنالیستان په جوهانسبرګ کې راغونډوي چې په مهمو مسایلو باندې وغږیږي او خپلو منځونو کې ارتباطات پیدا کړي. دغه ژورنالیستان اداري فساد برالا کوي، د بشري حقوقو سرغړونې رسوا کوي،
د داړمارو ډلو د مخدره موادو د قاچاقبرانو او د وحشي زناورانو د تاجرانو له مخونه پرده پورته کوي. ژورنالیست مانو ګیدی د همدغو خلکو په مقابل کې د سومالیا په پایتخت مګدیشو کې چې یو بیا امن ځای دی ودرېدله. مانو ګیدی په افریقا کې د ښځو د سنتولو موضوع سیړي چې د نړیوالو خیریه موسسو د خوراکي موادو د غلا کولو او بیرته خوشي کولو مسلې راسپړي او د وسلوالو ملیشو د حکومت او د سومالیا د قبیلو ترمنځ بحران په باره کې رپورټونه لیکي. ګیدی وای تل ورته ګواښونه کیږي خو زیاتره نه پیژندل کیږي چې دغه کسان څوک دي. زما په فکر تحقیقاتي ژورنالیزم په دنیا کې تل له خطر نه یو ډک مسلک دی. په تیره بیا په سومالیا کې چې له خطره ډکه سیمه ده، په سومالیا کې تحقیقاتي ژورنالیزم اسانه کار نه دی. د بېسرحده خبریالانو د مؤسسې ډله وای په افریقا کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور نور ژورنالیستان په 2018 میلادي کال کې وژل شوي وو. په تانزانیا کې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي چې حکومت په تیرو درېو کلونو کې یو لړ سخت قوانین نافذ کړي دي او ژورنالیستان او بلاګران یې کړولي دي. ژورنالیست کیون متاندیکو چې وی ورځپاڼې ته رپورټونه لیکي وایي هر ورځ دغه مشکلات احساسوي. مختلف ژورنالیستان ته چې د تانزانیا په آزاد سیمو کې کار کوي دا یو هیبتناک حالت دی، خو اوسني سیاسي رژیم ځینې بدلونونه هم راوستي دي. زه پوهیږم چې ولې او په څه دلیلې بدلونه راوستي دي. پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرنس منتظم دی وایي چې د افریقا د سرحدونو اخوا هم ژورنالیستان ته خطرونه متوجه دي. متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایي ورځپاڼې نقلي مطبوعات ګڼي او د خلکو اصلي دښمن بلي. په دې کې هیڅ سوال نشته چې دیکتاتوران چې زیات نفوذ لري په واشنگټن غونډې ځایونو کې غږیږي، د هغه نظریې طرفداري کوي چې د مطبوعاتو او د مطبوعاتچیانو د چلن په باره کې د اقدام وشي. د امریکا هغه خبریال د متاندیکو ایوبل ژورنالیست نه پوښتنه وکړه چې ولې دا
دواړه وخندل. دیکتاتورز او پوتنشل دیکتاتورز،
خلک حق لري چې رښتیا واوري او پر رښتیا آگاه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. نړیوال بانک وایي افغانستان په هغه لسو هیوادونو کې حساب سو چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات او بدلونونه رامنځته کړي. د نړیوال بانک د دې رپورت لمخې افغانستان د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ په مهمو برخو کې لکه د کاروبار د پیلولو، کریډیټ اخیستلو، د وړو پانګوالو د ساتنې مخنیوي په چارو کې د پام وړ ګامونه اخیستي. افغان سوداګر د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت اصلاحات مني، خو وایي لا هم ډېر کار ته اړتیا سته. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورت کې واوري.
د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې افغانستان تیر کال د سوداګرۍ په برخه کې د اصلاحاتو په راوستلو سره د 190 هیوادونو په منځ کې له 133 مقام څخه 118 مقام ته پورته شوی. د نړیوال بانک د دغې ارزونې پر اساس افغانستان د نړۍ په هغه لسو مخکښو هیوادونو کې راغلی چې د سوداګرۍ د اصلاحاتو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي.
افغانستان د سوداګرۍ له پرمختګ سره ډېره مرسته کړې، خو لا هم اوږده لاره پاتې ده. هغه بدلونونه چې راغلي باید دوامداره شي او دا سخت کار ته اړتیا لري.
د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان د سوداګرۍ په 50 سرګندو برخو کې د لومړي ځل لپاره داسې اصلاحات او بدلونونه راوستلي چې په نړیواله درجه بندي کې دغه هیواد تر پخوا مخکې کړی.
هغه اصلاحات چې د افغانستان حکومت رامنځته کړل تر څو موږ دغه مقام ته ورسیږو، هغه د مالیاتو په ورکولو په برخه کې دي، د سوداګرۍ د پیل کولو په برخه کې دي چې څنګه موږ په اسانۍ سره سوداګري پیل کولی شو، په افغانستان کې د وړو پانګه اچولو د حمایت په برخه کې دي، او همدارنګه د مالی اعتبار په برخه کې دي، او دا چې د مالیاتو د نه ورکړلې د مشکلاتو د حل و فصل په برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
د صنایع او معدنونو خونه وایي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ پراختیا او په دغه برخه کې د شته ستونزو هواري ته ځانګړې پاملرنه کړې.
کله چې نړیوالې قواوې ووتې سقوط شوې ډېرې پبلیکې زموږ تقریبا د لاسه ورکړي او تقریبا 40,000 کسان زموږ بیکاره شول. اوس ګورو چې بیرته زموږ پبلیکې انشاءالله وده کو او تکامل کو. دغه ټول هغه چیزونه دي پر ټولو اقتصادي برخو کې د صنعتکارانو شامل اول هلته او وخت په وخت د دولت کلک حمایت دا د دغو ښکارندویي کوي چې دولت یې ته ژمن دی.
خو یو شمیر سوداګر که څه هم په وروستیو کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان حکومت اصلاحات مني خو وایي چې ناامني، اداري فساد او د سوداګریزو پروسو پیچلتیا هغه ستونزې دي چې د سوداګرۍ د پرمختګ مخه یې نیولې.
په عمل کې مشکلات ډیر دي، په همدغه دلیل اوس موږ نشو کولی چې دغه برنامې ترسره کړو، لکه د ډیجیټل مارکیټینګ برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، دغسې نور برنامې چې موږ پخوا ترسره کړي وو او سږ کال موږ پلان کې لرو چې باید ترسره کړو. ګورو چې اوضاع ډیره خرابه ده، د خلکو اعتماد کم شوی دی، ناامني ډیره ده.
افغان حکومت وایي هڅه کوي چې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته ورځ تر بلې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په راتلونکي کې افغانستان د سوداګرۍ د اصلاحاتو په درجه بندیو کې لا مخکې ولاړ سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې د بروس لوز په نامه د څارویو د مرض واکسین پیل سوی دی. د زراعت مسؤلین وایي چې دغه مرض له څارویو څخه انسانانو ته هم انتقالیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې د بروس لوز په نامه د څارویو د مرض د واکسین کمپاین پیل شوی دی. ډاکټران وایي چې بروس لوز یو ډول مرض دی چې په څارویو کې پیدا کیږي، خو له څارویو سره د نږدې تماس او خاموشیدو د خوراک له لارې انسانانو ته هم انتقالیږي. په دې خاطر چې په کندوز کې د څارویو د دغه مرض مخه ونیول شي، د زراعت او مالدارۍ د ریاست لخوا د څارویو د بروسلوز د مخنیوي په خاطر څاروي واکسین کیږي. د کندوز د زراعت ریاست د مالدارۍ د څانګې امیر باورخان وایي چې دا ناروغي له څارویو څخه انسانانو ته هم انتقالیږي، نو ځکه د زراعت وزارت لخوا د بروسلوز واکسین کمپاین تطبیقیږي.
دغه واکسین د کندوز په سطحه باندې د 40,000 وړه حیوانات دي او 3,500 خوسکیو لپاره خاص شوی دی. د کال لپاره دا د بروسلوز ناروغي چې چونې یو ساري ناروغي ده، دغه ناروغي د حیوان نه انسان ته سرایت کوي، نو د دې په خاطر باندې دولت او وزارت زراعت کوشش کوي چې د افغانستان 4 ولایتونه د کوشش لاندې ونیسي. دا واکسین د کندوز مرکز په شمول ولسوالۍ او په ټول ولایت کې تطبیقیږي، کېدای شي چې یو میاشت په بر کې ونیسي.
هغه وایي چې دهقانان او مالدار خلک باید د څارویو شیدې ښې وجوشوي او خامې ونه خوري. باور زیاتوي چې د دې ترڅنګ مالدار خلک باید له څارویو سره د نږدې تماس په ترڅ کې د ځان د صحت خیال هم وساتي. په کندوز کې ډاکټران وایي چې کومې میرمنې په بروسلوز اخته شي، د حمل د ضایع کېدو سبب هم کیږي. محمد اسماعیل ویترنر دی، هغه وایي چې بروسلوز ساري مرض دی او کومې میرمنې چې په دغه مرض اخته کیږي د اولاد د زیان کېدو امکانات زیات دي.
په دې خاطر چې بروسلوز یو ساري او زونوز مرض دی او انسانانو ته ساتامه ته ضرر لري، په دې خاطر دا دولت سپورت کوي او واکسین راولي او سلور د شولاتو ته توضیح کوي. په همغه خاطر دی چې مالو ته سرایت وکړي، د اول علایم بارز علایم دا دی چې بچای اچوي، لس غواګانې په یو هغه کوي، بیا ټول مال چې دی هغه ټول بچای اچوي، بعد مالدار دلته پوهیږي او ډاکټر دلته پوهیږي چې دا بروسلوز دی. دا که انسانانو ته سرایت وکړي، ډیر تاوان لري، دا مفصل درد کوي، ملای درد کوي، دا نسل چې دغه نه پیدا کیږي هغه بروسلوز سره باخته وي.
په کندوز کې به په روانه یوه میاشت کې 3,500 څارویو ته د بروسلوز واکسین وشي چې خلک یې هم له خطر څخه وژغورل شي. په کندوز کې هغه خلک چې دهقاني کوي ورسره څاروي هم ساتي. په کلیوالو سیمو کې د دهقانانو اقتصاد په زراعت او مالدارۍ باندې ولاړ دی. دهقانان د څارویو محصولات لبنیات پلوري او لدې لارې د ژوند چاري مخکې وړي. یو شمېر هغه کسان چې مالداري زیاته وي، شیدې په کندوز کې د لبنیاتو په فابریکا پلوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بهرنۍ پانګې اچونې یا سرمایه ګذارۍ لپاره د یوې خاص ادارې د جوړولو حکم کړی دی. د دغې ادارې ماموریت مخ پر ودو هیوادونو کې د زیربنایي پروژو مدیریت دی. د امریکا حکومت دغه اداره ځکه جوړوي چې په افریقا، آسیا او لاتین امریکا کې د چین له اقتصادي نفوذ سره مبارزه وکړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د فوریلی بو د اورګاډي دغه تمځای له اديس ابابا او حبشې نه بهر د معاصر اورګاډي ډیر مهم تمځای دی. دغه اورګاډي په خوشکه مهات هیوادونه د عدن او سری بهيري له بندرونو سره نښلوي.
کله چې د ترامپ د ادارې جوړ چارواکو آسیا او نورو هیوادونو ته سفر نو وکړل، نو ویلیدل چې چین د دوی برخه هم اخلي، نو فکر یې وکړ چې په کار د دوی هم اقدام وکړي.
تیره میاشت د ولسمشر ترامپ ادارې د انکشافي مرستو یو نوی شرکت، یعنی د امریکا د نړیوال انکشاف مالی کارپوریشن یا IDFC تاسیس کړ.
دا ډیر فوق العاده کار دی چې کانګرس او حکومت په دوه ګوندی توګه د دې خبرې په اهمیت پوښل چې د مالی انکشاف اداره د امریکا د انکشافي اهدافو د پرمختګ لپاره ضروری ده.
د ولسمشر ترامپ لپاره د دغه راز شرکت جوړول له خپل نظریې نه په شاتګ دی. ولسمشر ترامپ په خوا ویل چې موږ د جهانی توب نظریه ردوو. دغه نوې اداره به د اوپک، یعنی په بهر کې د شخصي کمپنیو د پانګونې ادارې ځای ونیسي. ولسمشر ډونالډ ترامپ او یو څو نورو جمهوري غوښتونکو دا نیت درلود چې د اوپک ادارې کار پای ته ورسوي، خو هغوی د چین د یو کمربند او یو سړک د یو تریلیون ډالرو په لګښت چینایي پانګونه ولیدله چې د چین د جغرافیایي سیاست یا جیوپولیټیک دریزی په نړۍ کې پیاوړی کړ. نو دوی هم د امریکا د نړیوال انکشاف مالی شرکت یا IDFC تاسیس کړ.
چین د مخدره موادو د نړیوال قاچاق پر د دریز لرلو په لور روان دی. په نړیواله کچه ډیر ستر بحث روان دی چې هغوی په اسانه توګه قرضه په ډیرو عجیبو شرایطو ورکوي، خو ضرور نه ده چې شفافیت پکې وي او یا له نړیوال دود سره برابر وي.
چین دغه راز تورونه ردوي چې د دوی پوروړو مخ په انکشافو هیوادونو ته د یو تلک حیثیت لري چې وروسته بیا ترېنوتلی نشي. تحلیل کوونکي وایي چې د $2 بلیون په سرمایه باندې د امریکا نوی شرکت IDFC کافی نه دی چې په نړیواله کچه مقابله وکړی شي، خو د دې ادارې مالی نفوذ له نورو نړیوالو ادارو سره په شراکت څو چنده کېدلی شي.
فرانسه، برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونه د پور ورکونې د ته ورته نړیوالې ادارې لري، او د IDFC شرکت د هغوی لپاره په یو پیاوړي نړیوال پور ورکونکي شریک بدلېدلی شي.
مخ په انکشاف هیوادونه په آسیا، افریقا او لاتین امریکا کې د امریکا له زیاتې پانګونې نه ډېره ګټه پورته کولی شي، او دا قدم په ډېر سم لوري اوچت شوی دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.